وخت سهار 10 بجې زموږ د مشال رادیو نوري اوریدونکو په روانه خبرونه کې زه نجيب امیر ساسو کوربه په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې را سره د پښتونخوا او پاکستان په اړه ریپورتونه دي او په دویم نیمای کې دوه نس پروګرامونه لرو روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دا هر څه په دې یو سات کې لمخ سره اورېدل شي دا اورېدل لپاره را سره تم شي خو په سر کې خبرونه اورو انیس اجمل په سټوډیو کې را سره ده مایک هغه ته سپارم
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای سی پیک پروژه به د کار روزګار او سرمایه کاری نوې موقع پیدا کړي نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي او په عراق کې پر ناوخته په چاودنو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غنې موقع پیدا کړي نوموړي نن د چین په شنګای ښار کې د درامدادو نمایش پرانست غونډې ته وویل چې د سی پیک پروژې له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې شي او د سرمایه کاری نورې لارې چارې به پیدا شي هغه وویل زه د چین ولسمشر حکومت د دومره ښې مېلمستیا مننه کوم د اکسپو به د نږدې ملګرو هیوادونو ترمنځ ته وړیا تجارت د منافع په برخه کې مرسته وکړي په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جنپینګ د درامدادو نړیوال نمایش پرانست کوندې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پرېږدي او همکاري زیاته کړي نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه کیږي د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا غونډه به د مازدیګر په 5 بجو پیلېږي او پکې به په قومي او نړیوالو چارو خبرې کیږي ټاکل شوی سبا له د سینټ غونډه هم د ماسپخین په 2:30 بجې پیل شي د مرکزی او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي د افغان ولسمشر له دفتره بیګا پخپور شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او الیس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د غیزو په سرنګوالي بحث وکړ په بیان کې راغلی د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې د دې ناستې نتایج به زر له خلکو سره شریک کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 13 ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیلوي دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 5 میلیون او 3 لک ماشومانو ته ویکسین ورکړل شي د عامې روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړ ختمولو لپاره هڅې روانې دي
د دې کمپاین مخه دا ده چې 5.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي
د عامی روغتیا وزارت وایي د 2013 کال له پیله په هلمند کندهار روزګان کونړ نورستان او ننګرهار کې د پولیو 19 پیښې ریپورت شوې دي د افغانستان په شمال کې د افغان پوز چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي په شمال کې د امنیتي ځواکونو ویان ډګرمن حنیف رضایی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا مهال د بغلان په ډنغوري سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې 4 وسلوال وژل شوي دي ډګرمن رضایی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اغنل وسلوال وژلي دي چې په یوې لری پرتی ساراته د مذهبي مراسمو لپاره پدلونکو عیسویانو د برید کولو ګمان کیږي د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي امنیتي ځواکونه په مرکزی مینیا سوبي لویدیس لورتا په سارا کې د وسلوالو پټن ځایونو لټون کړي دي دا غسیمه ده چې پکې د نومبر په 2مه په برید کې وو تنه وشل شو او 19 زخمیان شوي وو وزارت زیاتوي د لټون وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونه ترمنځ خطا وشوه د کورنۍ او چارو وزارت د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې په اړه څه نه دی ویلي داعش د پیښې ذمهواري منلې ده په اپریل میاشت کې هم د مصر پوځي عدالت د کاپټیک عیسویانو په چرچونو د دریو خونړیو بریدونو شپږ 13 تورنو کسانو ته د مرګ سزا واوروله د دې بریدونو ذمهواري هم داعش منلې وه د عراق چارواکي وای د بغداد په زیاتره شیامیشتو سیمو کې پرون د چاودنو د یوې لړۍ په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. د بریدونو سیمواري داعش منلې ده. د چاودنو په ذریعه زیاتره د اهل تشیو ضلعي صدر خار او خادمیا په نښه شوي دي. په صدر خار کې د ملیشو شیعه مذهبي مشر مقتدا اسدر زیات پلویان دي. چارواکي وایي د بغداد په شمال کې پیدین سیمه کې له یو بس سټاپ سره نږدې چاودنې دوه تنه وشلي او شپږ یې زخمیان کړي دي. په 2006 او 2007 کلونو کې په عراق کې د سنی او شیعه فرقو ترمنځ په فرقیز تنوع کې زیاتوالی راغلی و. خو تیر کال د عراق حکومت داعش ته د ماتې ورکولو وروسته په بریدونو کې زیات کمی راغلی دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل ایټمی پروګرام بیا پیل نه کړي. مایک پومپیو دا خبرې پرون په داسې وخت کې وکړې چې واشنگتن د تازه بندیزونو یوه لړۍ چې تر ټولو پراخه بلل شوي د ایران په تیلو مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مه میاشت کې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو له موافقې ووته او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او نورو هیوادونو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کوي. د خبرونو پای.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل وره. په چین کې د وزیر اعظم عمران خان د سرګرمیو حال درکو. ایف آئی اے خیبر پختونخوا کې هم د بینوما جالی اکاؤنٹونو سرک لگاولې. بینوما جالی اکاؤنٹونه سوي
کو د بلچا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او په خپل پکې پیسې اچي د بلچا د خطو کی او پیسې اچي یا د خطو کی او پیسې روباسي د نامې اکاؤنٹ کی.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر د سغدریز اسلامي ډلې سره د مظاهرو د ختمولو لپاره په شوي حکومتي تړون اعتراض لري. د شمالي وزیرستان څخه برمل ته کډه شوي خلک بیا هم خپل ستونزې ژاړي. کله سره پاتې شوي نو په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو چې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار نومې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې هیواد د تجارت او پانګې اچونې لپاره په یو ګټور او رقابتي هیواد باندې بدل کړي. نوموړي دغه څرګندونې نن د چین په شانګای کې د نړیوالې تجارتي غونډې پر مهال وکړې. عمران خان د چین د ولسمشر ستاینه وکړه چې د ده په وینا ویلي و د پاکستان په لوري به تل خپلې دروازې پرانیستې ساتي. د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه هم څرګندونې وکړې او دا پروژه د چین او پاکستان تر څنګ د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم ګټوره و بالله. نور تفصیل د انیس اجملنا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین په شنګای ښار کې د درامداتو نندارتون یا اکسپو پرانست غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په سیمه کې د کار روزګار ګڼې موکې او د سرمایه کارۍ نورې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې موکا زیاته کړه
As the Belt and Road Initiative gives shape to a global community of shared interests.
لکه څنګه چې دی وی کړی یوې لارې پروژه شریک ګټو ته یو شکل ورکوي د چین لخوا جوړ شوی د نندرتون به د وړیا تجارت د منافع په برخه کې لنګدو ملګرو اقتصادي هوادونو سره مرسته وکړي.
عمران خان غونډې ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي پروژه به نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هوادونو هم مثبته اغیز وکړي. هغه ویل چې د سی پیک پروژې له لارې به د چین او پاکستان ترمنځ فاصلې کمې شي.
د
چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصلې او خرچونه کم کړي. سی پیک پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیلې سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
خبریال او کارپو طاهر خان وای د وزیر اعظم عمران خان چین ته دا اوسنی سفر د تجارت په برخه کې ډیر ارزښت لري.
دا ودی نمایش کې موږ مهم ته کېدای دي چې دا چین اول نمایش خري چې دا چین ته د نورو ملکونو نه چې کومه درآمدات دي دا دغه موضوع دی. دا امپورت اکسپورت وي ځکه چې په دې کې پاکستان بدل دا ګیلو د پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه ایکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګیلم کې تاجران سره چې موږ دلته وینو هغه وی چې چین خپل سامان نورو هیوادونو ته پاکستان طریقې باغې خوشاله وي خو کله چې د پاکستان شان چین ته راځي بیا چینایان باغې باندې خوشاله نه وي. نو د پاکستان هم دا ګیله پاتې شي او چې دا منځ کې دا توفیر او دا فرق کړي دا ختم شي. نو لکه ډېر اهمیت ته چین د عمران خان دې سفر ته ورکړي دي.
په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جن پینګ د درامداتو نړیوال نمایش پرانست غونډې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پرېږدي او همکاري زیاته کړي. د رپورټونو له مخې تما څرګندېده چې په دې غونډه کې به د امریکا، اروپا، روس او ایشیا په ګډون له 300 څخه زیاتو نړیوالو کمپنیو چارواکي ګډون ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پلټنې فدرالي ادارې اف آی اے د خیبر پختونخوا مشر وایي په صوبه کې دیش داسې بانکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو د سپینولو لپاره کارېدلې دي. ډان او جیو نیوز ویب پاڼو لیکلي چې دغه چارواکي ویلي په دغو اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع شوي او ورڅخه بیرته ایستل شوي دي. اف آی اے د سخت کال جولای میاشتې راهیسې د بانکي اکاونټونو په جعلي او ناقانونه توګه د استعمال په اړه پلټنې کوي چې پکې پر پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه پر خور هم د لاس ترلودلو تور دی. په دې اړه د عبدالحق کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان رسنی ډان او جیو نیوز د فدرالي ادارې اف آی اے د خیبر پښتونخوا د مشر طارق پرویز په حواله وای چې معلوم سوی بانکي اکاونټونه د کورنیو ملازمونو په نومونو جوړ سوی دي. نوموړي د اتوار پر ورځ ویلي د دغو ملازمونو میاشتنی تنخواګانې له 12 څخه تر 15 زره روپیو پورې ده، خو په اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع سوي او ایستل سوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه اکاونټونه د تورو پیسو د سپینولو لپاره استعمال سوي او جمع کول یا ایستل یې د صوبې په زیاتره بانکونو کې سوي دي. په پاکستان کې د بینامي په نوم په بانکي اکاونټونو کې د پیسو په فرضي توګه جمع کولو او ایستلو خبره هغه وخت په ډاګه شوه چې کله د دې هیواد د پلټنې فدرالي ادارې اف آی اے د روان کال جولای پرشپشمه د حسین لوی په ګډون درې بانکي چارواکي ونیول. پر دوی مقدمه جوړه شوه چې پکې په ډاګه شوه په دې کار کې د هیواد مهم سیاسي او کاروباري کسان لاس لري. په دوی کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تارپور هم وه. په ریپورت کې دا هم لیکل شوی چې د 2014 او 2015 کال په دوران کې په دغو اکاونټونو کې په اربونو تورې پیسې سپینې کړل شوې دي. له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې اس خود نوټس واخیست او په دې تړاو یې د اف آی اے مرسیال مشر احسان قریشی په مشرۍ ګډه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه. د دغو اکاونټونو لپاره د بینامي اکاونټ اصطلاح استعمالېږي چې نن سبا په پاکستان کې اوربند ډیر تود بحث کېږي. بینامي اکاونټ ویڅه د دې پوښتنې جواب د اقتصادي چارو خبريال او څېړونکو اکرام هوتی راکوي.
کو د بل چا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او پختنه پکې پیسې اچي د بل چا دستخطو کی او پیسې اچي یا دستخطو کی او پیسې روبا سي دا ماغه بنامي اکاؤنٹ دی چې پیسې د بل چا ای او د بل چا په اکاؤنٹ کی شي او هغه کې هم دا هغه په اکاؤنٹ پیسې روبا سي هغه په اکاؤنٹ په دستخط باندې پیسې وپکې اچي په ماغه کې بنامي اکاؤنٹ دی چې کم د فیکٹری انو مونږ کې ویل کړه کاروبار نه مونږ کې چې یو کاروبار نه بل کاروبار ته پیسې زیره وي خو د مالک په نوم نه بلکې د ملازم په نوم یا د مالک د ځی په نوم یا د بل رشتہ دار په نوم یو د پیسې زیرا دي. نو دا بینامي اکاؤنٹس دي. بینامي اکاؤنٹ صرف غیر قانوني دی چې کم د بل چا په نوم باندې اکاؤنٹ کولاو کې د څه خپل کوي.
په دې اړه لا هم د سپریم کورټ اوریدنی دوام لري. خو د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداري دا تورونه رد کړي چې ګواکې بینامي اکاؤنٹونه د تورو پیسو د سپینو لپاره استعمال کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د خپل حکومت او د مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ د شوی تړون په اړه ویلي چې دا غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي. خو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري بیا ویلي چې حکومت به هغه کسان هیر نه کړي چې له ریاست ته یې بغاوت کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د توهین مذهب په تور نیول شوی سوي خزه آسیا بیبي د بېګنا ګرځولو تر فیصلې وروسته تحریک لبیک تر 3 ورځو پورې د پاکستان په زیاترو ښارونو کې پر تشدد مظاهره کړې وي. خو وروسته ته تړون تحریک لبیک خپل احتجاج ختم کړ. په دې اړه د عبدالحق کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری دا څرګندونې د واکمن تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ د سوي تړون دوه ورځې وروسته کړې دي. نوموړی د اتوار پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي او د دې په خبره دا د پرامن جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوري کوي. هغې زیاته کړې ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمني عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاصه توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نشوي. شیرین مزاری دا هم لیکلي چې له بده مرغه د مخالفینو د خوشحالو لپاره اخیستل سوي اقدامات په تاریخ کې هم سم نتیجه نه دور کړي. دا هغې له څرګندونو ښکاري چې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ سوي معاهده باندې یو ډول تنقید کوي، خو البته دا هم ویلي دي چې شکونه او د ناهیلیو برسیره پر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کوي چې د قانون، آئین او د ریاستي ادارو د دفاع په اړه کړې خپلې ژمنې به پوره کړي. واکمن تحریک انصاف یا کم حکومتي وزیر د شیرین مزاری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په خبري غونډه کې جارحانه لهجه خپله کړې ده. هغه د تړون په دفاع کې ویل حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملی له مخې معاهده کړې، خو د ده په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل سي.
جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا،
پکومہ طریقہ چھ دخل کو اشتمنے تتاوان رسول شوے دی، پکومہ طریقہ چھ دستر عدالت ججانو د پاکستان پوز او حکومت پاڑ تقریرون شوی دی، ریاست بدال پام و نہ غرزوی او ہیر بہ ہم نکڑی. دا مسله مو د یوې حکمت عملی لمخې حل کړی دا، او هغه کسان چې پکې ککړ دي که خدای کول هغه به هیر نکړو. دا مذهبي نه بلکې د مستقیم بغاوت مسأله ده. هر هغه ریاست چې بغاوت لپامه غورځوي هغه د یو ریاست په توګه تر سوال لاندې راځي، نو ځکه بغاوت لپامه نشي غورځول کېدای.
لہذا بغاوت کو نظر انداز نه کیا جا سکتا.
د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1.5 نیټه د مذهب د توهین په تور نیول سوی آسیا بیبی بیګونا ګرځولې و. مذهبي ډلې تحریک لبیک د دې فیصلې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهره پیل کړې. پر تشدد احتجاجونو تر درو ورځو پورې دوام وکړ، خو د جمعې پر ورځ د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ تر سوی معاهده وروسته ختم سول. په تړون کې حکومت منلی چې د آیسه بیبی نوم به له هیواده د نه وتونکو کسانو په لیست کې اچوي، او که چرته تحریک لبیک د مقدمې د بیا کتنې لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړ نو حکومت به ورباندې هیڅ اعتراض نه کوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ګڼ کسان د مذهب د سپکاوي په تور په جیلونو کې بندې دي، خو تر اوسه ریاست داسې کوم مجرم نه دی اعدام کړی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سغداری ز خلکو د مذهب سپکاوي قانون په لاس کې لاخستو سره تورن کسان په خپل وژل دي، نو باید حکومت د سغداری زو ضد کاروایی کولو سره هیواد بیرته عادي حالت ته راولي. د انیسا اجمل رپورٹ اورو.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې لیکوال او شنونکي محمد حنیف لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 1.5 د عیسوي خصي آسیا بیبی د بری کولو پریکړه وکړه. پر آسیا بیبی په 2009 کال کې د مذهب سپکاوي تور پورې شو او هغه شاوخوا 8 کاله په بند کې تیر کړل. رسپانه لیکي آسیا بیبی د پنجاب په یو سیمه کې د خپل کار په ځای کې پاغلوخي کې وبسکلې وي چې مسلمانانو خوځو هم کارولو. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آسیا بیبی د لفظي شخړې پر مهال مسلمانانو خوځو ته څه ویلي ول، ځکه چې د رسپانه په خبره د مذهب سپکاوی سبب ګرځیدونکي خبرې یو واری بیا کول د دې سپکاوی په زمره کې راسي. رسپانه لیکي هغه ججانو چې د آسیا بیبی د خوشي کولو پریکړه یې کړې وه پر ضد یې مذهبي ډلو فتوا جاری کړې ده. حنیف لیکي د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبی د لیدلو لپاره جیل ته ورغلی و او د صدارتي بخښنې ژمنه یې کړې وه، خو وروسته نوموړی بیا خپل ساتونکي وشو. د آسیا بیبی په حق کې د خبرو کولو له وجې د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي هم وژل شوی دی. لیکوال لیکي د پاکستان ریاست تر اوسه څوک د مذهب سپکاوي په تور نه دی پانسي کړی، خو د مذهب سپکاوي په تور وګړي قانون په لاس کې د اغستو سره تورن کس په خپله وشني. تیر کال د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان نور زده کوونکو پر تور وشو چې هغه په ټولنیزه میډیا د مذهب سپکاوی کړی و. رسپانه لیکي تیر کال په پاکستان کې استخباراتي ادارو د ټولنیزو رسنیو 500 فعالان د پوز امنیتي ادارو ضد خبرو کولو په تور ونیول. رسپانه لیکي د دوی د لادرکه کېدو وروسته له پوز سره اړه لرونکو د پاکستان ټلویزیوني چینلونو قربانو او په ټولنیزه میډیا سنو کسانو په غي د مذهب سپکاوی تورونه لګول پیل کړل. دا 500 بلاګ لیکونکي وروسته خوشی کړل شو، خو د غي په اړه دومره کرکه خپره شوې وه چې هیواد پرې خودو ته اړ شول. رسپانه لیکي دا خبره یقینی ده چې آسیا بیبی به د خوشی کېدو وروسته د ګواښونو له وجې په پاکستان کې ژوند نشي کولی. د لیکوال په خبره د پاکستان په جیلونو کې ګڼ کسان اوس هم د خپل راتلونکي په اړه پرېکړو ته په انتظار دي، چې پکې یو د مذهب سپکاوي په تور د 500 کلونو راهیسې بندي پروفیسر جنید حفیظ هم دی. د جنید تر نیول کېدو وروسته د هغه وکیل وژل شوی او د اوسني وکیل نوم یې نه دی څرګند شوی. حنیف لیکي، د پاکستان د تیرو انتخاباتو وړاندې ځینو کسانو د پارلیمان غړي د جوړېدو لپاره په حلفنامه کې د یو ټکی بدلولو ضد مظاهرې کولې. هغه مهال عمران خان د اپوزیشن مشر و، ویلي ول چې پلویان به په احتجاج کې شامل وي. د ورځپاڼې په خبره په دې موده کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي و چې د خپل ولس ضد ځواک نشي کارولی. د لیکوال په خبره په موجوده وخت کې وزیر اعظم عمران خان د مذهبي ډلو تر سار لاندې دی او هم دوی د پوځ په مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کفر تورونه پوری کړي. نو د مذهب په سپکاوي د تورن کس دفاع کول خپل لوی سپکاوی دی. محمد حنیف لیکي، په پاکستان کې آزاد خیال خلک د حکومت نه د سخت دریځو ډلو ضد فعالیتونو او هیواد عادي حالت ته د راوړلو غوښتنه کوي.
انیسا اجمل، ټولنیزې پاڼې ټویټر د تحریک لبیک پاکستان د مشر علامه خادم رضوی پاڼه تړلې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې ټویټر د هغه د پاڼې تړلو په اړه حکومتي خواست رد کړی دی. د سپریم کورټ لخوا عیسوي میرمنې آسیا بیبی د توهین مذهب په مقدمه کې د بې ګناه ګرځولو وروسته تحریک لبیک د فیصلې پر ضد په ټول پاکستان کې پر تشدد مظاهره کړې وه. د دې ډلې مشر خادم رضوی بعد احتجاج په اړه معلومات او ویناګانې پر خپل ټویټر پاڼه خبرول. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په ټویټر باندې د علامه خادم رضوی په نوم هجوړه پاڼه چې کله پرانستل شي نو په هغه باندې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی د پاڼه ځنډول شوی ده. ټویټر دا ګام له هغه وروسته اخیستی چې د اتوار ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې ټویټر د خادم رضوی پاڼه بندولو څخه انکار کړی دی. دی وایي د آسیا بیبي معامله چې څو ورځې مخکې رامنځته شوې وه موږ ولیدل چې معلومات څنګه خپاره سو. نن څلورمه ورځ ده او د خادم رضوی پر پاڼه لا هم د هغه ټویټونه په دوامداره توګه خپرېږي، ځکه چې ټویټر د هغه د پاڼې د بندولو په اړه زموږ خواست رد کړی دی. د فواد چودري تر دې څرګندونو څو ساعته وروسته ټویټر د خادم رضوی پاڼه وځنډوله. په پاکستان کې لوی شمېر خلکو کمپاین چلولی چې خادم رضوی په ټویټر پاڼه داسې مواد خپروي چې هغه تشدد ته لمن وهي او د پاکستان د ادارو پر ضد نفرت خوروي. تحریک لبای پاکستان د سپریم کورټ د هغې فیصلې پر ضد درې ورځې پرله پسې پر تشدد مظاهرې وکړې چې له مخې په زندان کې بنده عیسوي ښځه آسیا بیبي د مذهب سپکاوي په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې وه. د پاکستان ټلویزیون د تحریک لبایک مظاهرو ته هغومره ځای نه ورکړی لکه چې پخوا یې د دې تحریک احتجاجونو ته ورکولی، نو ځکه تحریک لبایک مشر خادم رضوی به د خپلو فعالیتونو په اړه خپله ټویټر پاڼه کاروله.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د سخدریزو ډلو د ترهګرۍ سره مقابله آسان کار نه دی. د حکومت له ډېر زیات کوټلي ګامونه پورته کول وي، خو که حکومت د احتیاط نه کار وانخلي او بیا غفلت هم وکړي بیا خو دا ستونزه نوره هم نه حل کېدونکې شي. ډان د تحریک لبیک ډلې د مظاهرو په وړاندې حکومتي دریځ باندې هم تنقیدونه کړي دي. نور تفصیل د مجید بابر نه.
دان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا د ترهګرۍ په موضوع یو لیکنه کې وایي چې د سخدریزۍ مخنیوي کول ساسان کار نه دی، خو د ریاست لخوا د دې د مخنیوي په حل کې غافله کېدل دا کار نور هم کړکیچن او ګران کړي. د عامر رانا په خبره خو د سخدریزۍ د مخنیوي دوه لارې په ډېره کامیابۍ سره کارېدلی شي. چې پکې یو د ریاست آئین او بل په ټولنه کې هغه معاشرتی او نظریاتي سوچ چې وار له مخه دوام لري. خو په دې اړه بیان بازی کول او اعلامیه جاری کول سم مناسب حل نه دی، لکه څنګه رویه چې سوره د مخکې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک د مظاهره چیانو په اړه اختیار کړه، دا ډول رویه د سخت دریځ په اړه د کوم حل رامنځته کولو کې مرسته نشي کولای، بلکې د دې لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې او یا ټولنیز تړون ضرورت دی. د لیکوال په خبره دا مهال په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه چې کومه ریاستي بیانیه او تګلار ده، هغه د مذهب په اړه د یوې طبقې نمایندګي کوي او هغه طبقه قومي شناخت او مذهبي وابستګي یوازې د دې له وجې په یوه بیانیه بدلوي چې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اثر او رسوخ ولري. د ورځپاڼې په خبره ریاست په دې اند چې مذهب د قام په یو موټی کېدو کې مرکزي رول لري چې له وجې په ټولنه کې هماهنګي زیاتېدای شي، خو مذهبي لوبغاړي دا فکر د خپلو ګټو لپاره کاروي او د خپلو سیاسي او مسلکي اهدافو لپاره یې پر مخ وړي او دغه اهداف بیا په عمومي توګه په مسلکي توګه مبني وي. د عامر رانا په خبره نو ځکه اوس مذهبي ګوندونو او د هغوی سیاسي برخو ریاست باندې دومره اغیز کړی چې د ریاست مذهبي تشخص له منځه تللی، چې له وجې د یوې پرمنه او مستحکمې ټولنې عمومي روایت هم له منځه تللي. د ټولنې عمومي ښېګړه په دې کې ده چې د هر کمزوري طاقتور مسلمانانو او غیر مسلمانانو او رشتو پاتو خلکو ته په یو نظر وکتل شي او ریاست د هغوی تر شا ودرېږي. عامر رانا لیکي چې د ریاست نظریاتي فکر زکا دغو مذهبي فرقو او ډلو د خپل اغیز لاندې کړي چې ریاست هم د غړلې په یو نه یو طریقه د مذهب په نامه د خپل ګټو لپاره کارولې دي.
دا مشال ریډیو دا
شمالي وزیرستان د افغانستان برمل ته د جنگونو لکبل اوریدلې وزیرستانیان له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د واپسۍ لپاره د لازم اقدامات وکړي. دوی هم دارنګ غوښتنه کوي چې ترسو دوی هلته په افغانستان کې مشته دي د پاکستان سره د پتګ راتک کې ورته سنتیاوي برابر کړل شي. عمر وزیر د دغو کسانو او چارواکو سره غږیدل او دا رپورټ موږ ته رسولی.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل زوی سیدګي او تحصیل شو هغه کورنۍ چې عملیاتو له کابله پاک افغان پوله بیرمل ته کډه شوې او ډیرای هلته د اول نه آباد دي. دولت نه غوښتنې کړې چې د ناروغانو د وړلو راوړلو او ضرورتونو پوره کولو لپاره د ورته په غلام خان او انګور اډه اسانی او اجازه ورکړي. د تاخیل زوی سیدګي کډوال وای اول د خپل سیمه ته ستانه کړي، کنی ورته په تلو راتلو کې خود ستونزې نه جوړوي. دا تاخیل زوی سیدګی نیوز والی خان چې بیرمل تا کډه شوه مشال تا د ټلیفون د لارې وویل
څومره جلګی کړی دي چې نشتا د انګیرا د زیت خلوصي د بیمور د پورا د سمندر د پورا د ضرورت د پورا خالی چې په پښی ته دی نه یا د ګونم کون کړه کډه دی په خیس کې د نیوز والا کډه واتاستا بیا می سره دا خبره یو ان سي منله دا کیمر غلی دي سمندر نه مولینا غون په خیس او زمان خاتم سوال که در میرسا اخپال علاقه تا زود وای امونیت الغلای در ایت شاید میرسا علاقه که نستا این میرس که دینا تا با سوال وی سوال رانگ سوال و تا لر لکه الان کری دیاد اتا تا پوتی خوی که میرسا اخپال علاقه تا رغید وای بیا دانا کود بیا خلیل یاد خود تا زود کود دا ظلم خدا نفرشتی.
ملک غلام خانوائی انتظامی اوفا و سرای پا بیا بیا جرگی کرده چه دا تاخیل و کدوال و واپسی پورا کرده او د شوه اوسیدون کې چې بیرمل کې په خامیشته دي او کډوال نه دي نو د دوی آزاد تګ راتګ اجازه دی ورکړي. کله مو چې د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه له چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیلو زوی سیدګي کډوالو واپسی به هله وشي کله چې له افغانستانه د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي او هغه واپسی کې د دوی هم د خپلو کورانو اندراج وکړي. دویم د تحصیل شو هغه خلک چې په بیرمل کې د اول نه آباد دي د ژمي په موسم کې شمالي وزیرستان شو او اوړي کې بیرمل تازي د دوی آزاد تګ راتګ لپاره د فوز 9 ډیویژن جنوبي وزیرستان ته سو زلا لیټر استولې او هڅه کړي چې دغو خلکو مشکل ته د حل لار ولټوي. شمالي وزیرستان تحصیل شو سایپلی کابل خیل پیپلی او ملک شاهی دریاغه قبیله دی چې شمالي وزیرستان شوا او هم د پولې پورې بیرمل کې آباد دي. دوی د آزاد تګ راتګ اسانی غواړي او د تاخیل زوی سیدګي خلک بیا بیرمل ته کډوال شوي. دوی دولت نه د واپسی یا ستنېدو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے، دا سہار لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو د سټوډیو د غړې استن رورو لسنیو بجو ته نږدې کیږي. یعنی ساجمل په سټوډیو کې دا لهغه د خبرنو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په سیمه کې د کار روزګار غني موکي پیدا کړي. نوموړي نن د چین په شنګای ښار کې د درامداد نمایش پرانیست. کونډی ته د خبرې وکړې په شنګای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن کیږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د غونډه بعد مازدیګر په 500 بجو پیلېږي او په کې به په قومي او نړیوالو چارو خبرې کیږي. د مرکزی او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غنی او الیس ویلز د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیزو په څرنګوالي بحث وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 13 ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. د وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 500 میلیون او 3 لک ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوځ وای چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د امنیتي ځواکونو بیان د ګرمن حنیف رضایی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل. دا مهال د بغلان په ډنګوري سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې 4 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې هغه 19 وسلوال وژلي چې په یوې لرې پرتې سارا ته د مذهبي مناسبو لپاره پتلونکو عیسویانو د برید کولو ګمان کېده. او د عراق چارواکي وایي د بغداد په زیاتره شیامیشتو سیمو کې پرون د 14 د یوې لړۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او ګڼ زخمیان شوي دي. د بریدونو ذمهواري داعش منلې ده.
دا نساج مل چې د خبرنو لنډیزې در اوریدونکو په دې دوه منیمای کې دوه نس پروګرامونه درته لرو. زموږ همکار منور شاه تاسو ته روښانه مستقبل پروګرام وړاندې کوي. ورپسې به تاسو د مجید بابر پروګرام ستونزې او سرکار اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان په سیر کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو کې زیاتره په ماشومان مشقت او مزدوري یعنی چایلډ لیبر کېږي چې لوجی نه یوازې دغه ماشومان د خپل ماشومتوب نه به برخې شي بلکې د تعلیم نه هم لري پاتې شي او په نتیجه کې یې نسلونه د تیارو ښکار کېږي. د انساني حقوقو کارکونکي او حکومتونه هڅه کوي چې دغه عمل مخولي سي خو د یو شمیر وجوهاتو په نتیجه کې لا هم دغه عمل جاری دی. د لړکه د خښتو جوړولو بټي یو داسې مثال دی چې بکه خلک نسل در نسل کار کوي او د نړۍ له حاله به خبر پاتې شي ځکه چې دا بټي د خپل ضرورت لوجه په لره پاتې او شاړو مېرو کې جوړیږي او دا راز ماشومان یې هم د خپلو میندو پلرونو سره په بټیو کې کار کوي. په پاکستان کې په زرګونو بټۍ دي او مالکان یې وایي چې بټۍ هر چیرته وي نو زیاتره مزدوران یې پښتانه وي. د پنجاب حکومت په دغه صوبه کې د یو پروګرام آغاز کړي چې پکې د غیر رسمي تعلیم لاندې د خښتو د بټو ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په پنجاب کې مو د بټۍ د یو مالک احسان علي خان سره خبرې کړې. نو موږ وایي په ټول هیواد کې خواوشا 2000 بټۍ دي.
دلته د حسن عبدال سره برهان لري چې زمونږ بټۍ لري خښتو دلته تقریبا 35-40 فیملیانې موږ سره په دې بټۍ کې وي او زیات تر پښتانه دي د مختلف علاقو د سوات په چارسدي او د بونیر مختلف ځایونو راغلي او زیات هم پښتانه لیبر دي. تقریبا هر کور کې شپږ اووه ماشومان وي. زمون چې کوم خپل زمون ځان له بټای را دی کې تقریبا 65 ماشومان دي. کوم چې د 10 کالو نه تر 14 کالو پر ماشومان دي. دا پنجاب گورنمنت فیصله کړې چې دا به سکول ته ځي لازمي او دی باندې وکړ نه کی. اصل کې مقصد دی کې دوه د ګورنمنت د پنجاب ګورنمنت یو به مشکت نه کیدا ماشومان او مشکت نه علاوه د سلو کال نه سور له سکال پورې چې مرکم ماشومان دې له کان جنه کوي دا به سکول ته لازمي دي.
احسان علی وای د بټی مزدوران په خپل به تعلیم او ډیر غریبانان وي او غواړي چې بچی د تعلیم پر ځای سو پیسې وګټي چې لوجی د به تعلیمي د سلسله د مور پلار نه بچوته او داسې راتلونکو نسلونو ته چلیږي. حکومت د خپل دې پلان عملی کولو لپاره سګامونه پورته کړي.
پنجاب کې څومره بټی دي؟ هر بټی کې وی لکه چې کم دي کې یو کیلومتر کې دن د نسکول سوال ته دا زور ماشومان مغونډه سکول ته دي دا انشور کړل او هغې دپاره هغه بیا لٹریسی ڈپارٹمنٹ لیبر ڈپارٹمنٹ او داسې مختلف محکمې سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دا خلک د دې کوم سټاف ته بټو ته وزټ کوي پہلے یو ډیټا جوړ کړي څومره ماشومان دي بیا هغه ماشومانو په حساب هر لکه دې هر بټه کې یو نان فارمل سکول یې جوړ کړو یو کمره اویلیبل کړو بیا هغې له ټیچر گورنمنٹ ہائر کو ناگری تخفلے سے اعزازیہ ورکی بیا زمین بٹھو والا ہم سے دخل طرف ہم ورسرا ٹیچرانو تا سے زمینش تھی اعزازیہ مقرر کرے زا یو خکار دو مخکیش.
احسان علی نمو پختل چے پا دے لڑکے دا بٹھو دا مالکانو سر دے عملو دے وائی کاروباری خلق زیاد ترا اخپل گٹ تاوان تا گوری خوک حکومت غواری نو پا دوی دا ولس دا فائدے خبرا منلیشی.
شروع کې خو هر چاته یو مسله جوړه شو. مسله دا سی و چې دلته خو یو کار چالو دی ماشومانو کار هم کولو چا پروا نه و. اول زمونږ د بټو والا هم دي پروا نه و بس کار و یو روان و. کله چې دا شی دغې شروع کولو شروع کې بټو والا نه تیارېدل هغې وجه دا و چې دې ماشومانو به مور او پلار سره کار کولو نو چې کومې بټۍ کې به د ورځې 40,000 خخته کچا خخته وتله هلته کې اکدم اګراف 30,025 ته راغو. پهله خو دا مشکت به ختم شي یا جبري مشکت یا په خپله خو ماشوم به کار نه کوي. بیا بټو والا سره چې دي کېناستل دي ته وایي چې یاره مونږ به دا سکولونه لازمي ده او دا مست آرډیننس جاري کړو دې باره کښې او بیا هغه داسې کار وکړو چې د دې لوکل هر ډپارټمنټ کنسرن لکه پولیس ته هم وینا وشوه دلته چې کوم انتظامیه ده اے سی ڈی سی او پورې لکه په بټو باندې به چاپي والې هغې لې ټارګیټ ورکړو چې یو ډی سی او د هرې ضلع بیا به 12 بټۍ په یو ورځ کې ګوري.
هر مور پلار د خپلو بچو لپاره ښه مستقبل غواړي خو ځینې غریبانان خلک لنډمهاله ګټه اسره کړي او د ټول عمر لپاره د خپلو بچو راتلونکی د تیارو سره مخ کړي. د خښتو د بټو مزدوران زیاتره په یو ځای ډیر وخت نه تیروي نو دا ماشومان چې بلې سیمې ته لاړ شي او یا په عام سکول کې داخله کول غواړي دوی به څه کوي؟ احسان علی وای چې دوی ته به د تعلیم محکمه د یو کال نه پس داسې سرټیفیکیټ یا سند ورکوي چې دوی به پرې هر چیرته داخله کولی شي. نوموړی وای چې دغه ماشومان او مور او پلار یې اوس ډیر خوشحاله دي.
شروع کې هر لیبر وای چې بس دې نه بغیر به داوشي داوشي هو لیبر مسرور مطمئن شو بچی وینې هره دې سبق کوي روزانه یو طریقې کار کم از کم کتاب لاس کې راغو او که زه درته ما ډېر داسې ماشومان هلته ولیدل چې هغه ډېر زر ډېر ښه دي ماشومان سکولونو ته ځي بیا هغوی نه هم ښه دي. ما شروع کې زما خپل زړه کې دا و چې دوی به کېننی دن نه به سکول پټېږي به یا یقینو که زه چې هغوی وینم هغه بریک چې کوم ورکوي هغه بریک کېم نه ځي منځ کې یو 15-20 منټه بریک ورکوي چې یاره دوی لاړ شي کور ته یا روټۍ وخوري یا چې نو هغه ماشومان هغه بریک کېم نه ځي ځکه هغې لپاره دا یو ډېر ښه شیز دی. یو نور ماشومان به په لار لیدل چا یونیفارم اچولی چا کتاب لاس کې بس څه نو ماشوم خو نیچرلي هر ماشوم خواهش وي چې زه سکول ته لاړ شم. صرف بدقسمتۍ نه یا هغې سره دومره سور شوې نو دې سره فائدې لکه ډېرې نورې بټو والا ته مشوې.
احسان علی خان په پنجاب صوبه کې د خښتو د بټۍ مالک دی او د صوبایي حکومت د غیر رسمي تعلیمي پروګرام لاندې په خپل بټۍ کې د مزدورانو د بچو لپاره سکول چلوي. نوموړی وای هسې خو په ټول هیواد کې د بټو 80% مزدوران پښتانه وي خو د خیبر پښتونخوا په بټو کې 100% مزدوران پښتانه دي. دا چې په پښتونخوا کې هم دا راز کوم پروګرام امکان لري او که څنګه تفصیل درکوو د یوې لنډې رمې نه پس.
پا په روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د خښتو په بټو کې د کارکونکو مزدورانو ماشومانو د تعلیم حال درکو. د خښتو بټۍ که په پښتونخوا کې دي او که په پنجاب کې د زیاترو مزدوران پښتانه دي او ورسره بچي هم په مزدورۍ اخته وي. د پنجاب حکومت دوی د تعلیم بندوبست کړی. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې څومره بټۍ دي. د خښتو د بټو د مالکانو د اتحادیې یو مشر سره مو په دې هکله خبرې وکړې.
زما نوم ولی محمد دی او زه د پېښور ډسټرکټ پېښور د بټو صدارت کوم. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا زر بټۍ دي او په هر بټۍ کې تقریبا د 300 تر 500 کسانو پورې کار کوي. دوی کې زیاتره چې کم دی نن سبا بلکې دا ډېر وخت نه لیبر چې کم کار کوي نو زما په خیال چې 2% به پکې پاکستانی دي او دا 98% پکې ټول افغان مهاجرین.
ولی محمد وای چې دوی د خپلو مزدورانو د ضرورتونو ډېر خیال ساتي خو بیا هم ویل کېږي چې په بټیو کې په مزدورانو ظلم کېږي.
موږ لیبر سره چې کم رعایت کوو کما مراعات ورکوو زما په خیال چې یو خاندان به هم دا ورنه کړي. الان کې دا بې بنیاده روزګار دی. موږ یې د 4 کالو د 5 کالو د 2 کالو په ټیکه باندې ځمکه ونیسو اجاره د هغې ورکوو چې بله ورځ بټۍ ختمه شي بس خپل څادر پرې پوري راواچوو کور ته پرې راځو نو 2 روپۍ ته زمونږ واپس نه نغدېږي. که د بجلۍ مسله را شي په بټو کې دا بجلی مونږه د لیبر نه مفته ورکوو. ریټ موږ دی له 799 1000 پورې د زر خښتو په سر په کچه خښتو جوړولو ورکوو. کوارټر یو له فری ورکو کټونه ولا فری ورکو. دا ټول خبرې دي زمونږ د بټو والا او دوی کوشش دا کوي چې زمونږ د پاکستان پته نه لګي چې پالیسی داسې ده.
په دې پښتنه چې تاسو د خپلو مزدورانو دومره خیال ساتئ نو که صوبایي حکومت د پنجاب په شان د دې مزدورانو د بچو د تعلیم لپاره څه منصوبه شروع کوي نو دوی به ورسره همکاري کوي.
ټول خبره ده موږ هم خوشحاله چې ماشومان سبق وایي پوه شي زده کړي موږ به د دې هر قسم تعاون کوو د دوی سره. ولې منه کوو ولې موږ د حکومت سره هر قسم مرسته کوو. موږ ورته زور راوړو چې باید دا شی ضروري دی دا ماشومان پرې چې سبقونه ووایي. دا خبره خو نه ده چې دوی د ټول عمر همداسې بربند ګرځي او یا یختې بلختې ګرځي. موږ خدا خو غواړو چې هر سړی خدای پاک په خپلو پښو ودري تعلیم څه زده کړي څه ویني څه واوري. د دې نه موږ اخلم په موږ باندې تاوان دا ځي موږ سره خداس کوم غواړي د حکومت خبره نه حکومت هم ولې تاوان نه کوي.
د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عاطف خان چې په تیر حکومت کې د دې صوبې د تعلیم وزیر هم پاتې شوی دی په دې حق لوای
سپیسیفیکلی د بټو د ماشومانو لپاره خو داسې فلال د بل پلان نه جوړ کړی. موږ کوشش دا کوو چې کوم ځای کې نږدې سکولونه هر ځای کې اویلیبل وي نو هغې ته خامخا ماشومان دي. هغه که د بټو والا دي که نور عوام دي ټول ورته تللی شي. زموږ کوشش دا دی چې کومې آبادۍ دي کوم ځای کې چې دونه ماشومان دي چې هغې کې یو سکول چلیدلی شي نو هغې کې موږ سکولونه جوړو. خو خصوصا د بټو دپاره چې تاسو څنګه ویلي چې هره بټۍ کې بل سکول یا کمره نو هغه له فلال زموږ دغه باندې لا پراپر څه دغه نه دی شوی کار نه دی شوی.
دا چې صوبایي حکومت په دې لړ کې څه پلان په پام کې لري او که څنګه نوموړی وایي چې دوی به په دې هکله معلومات کوي او بیا به د هغې په رڼا کې خپل لایحه عمل تیاروي.
موږ چې دا اوس سروې شروع کوو د ټولې صوبې د ماشومانو د آوټ آف سکول چلډرن د جنرل هاوس ټو هاوس سروې موږ کوو نو په هغې کې به اکزیکټ بیا موږ ته فیګر راځي چېرې کوم ځای کې ماشومان څونه دي د سکول نه بار څونه دي چې کوم ځای کې سکول نه فیزیبل دي نو د هغې دپاره موږ کار کوو. خو چې یو ځل دا سروې موږ ته مخامخ را شي به اکزیکټ پته لګي چې کوم ځای کې څونه ماشومان دي د هغې نه پس به موږ بیا هغې باندې انشاءالله تعالی کار کوو. موږ به د دې بټو او د دې د اوکو چې څونه بټۍ دي په هغې کې څونه ماشومان دي په هغې کې بالکل ستاسو ته چې کومه خبره کوي دا که پاسیبل دي او دونه ډېر تعداد دي نو بالکل به
د انساني حقوقو کارکونکو وایي تعلیم د ټولو ماشومانو آئینی او قانوني حق دی او یو حکومت هم د دینه مخ نشي اړولې. په کار دي چې د خښتو د بټونه علاوه هم چیرته په ماشومانو مشقت کیږي هغه د دغه نه اخلاص کړي شي او د نوي دور د تقاضو سره سم تعلیم ورته ورکړل شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې 2011 15,000 4,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو د ستوري خېلو هغه کډوال چې بدی نګدو کې خپل سیمه تستانه شوې دي، حکومت نه غوښتنه کوي چې کورونه یې رنگ پراته دي او د یخنۍ د موسم راتګ سره د سیمو کې د حرارت کچا منفی تر شي چې له وجې د دوی د ماشومانو کورونو ژوند خطر سره مخ کېدای شي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورسره د یخنۍ د موسم نه د بچ کېدو لپاره مرستې وکړي. دا چې حکومت ولې تر دا مهال دغه مرستې نه دي کړي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ما هو دا ویره کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا ایډي پیز نشي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غ منفي کې چي.
زمو حکومت نه دا وخت کو چې را په کال چې کوم آی ڈی پیز واپس لاړ دي، نو مخته یخنی روانه ده، هغو ته ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. هغو ته د کمبل ضرورت پیښیږي، ګرم کپڑو ضرورت پیښیږي.
مونږ هدایت کوو چې کومې داسې علاقې وي چې اته د موسم مطابق ټینټونه ورکي او ورسره ورسره داسې ګرم کپڑے او بسترې هم.
د ستوري خېلو د ولس په ستونزو مبنی زموږ همکار طارق قرغزی دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د ستوري خېلو اوسیدونکي او مدني فعال اسیم قرغزی وایي که په سیمه کې له ساړه موسمه د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو، نو ژوند تېرول به ورته ډېر ګران شي، ځکه چې هلته د موسم ټیټه درجه تر منفي لسو پورې غورځېږي.
ما خو دا ویره کېږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا ایډي پیز نه شي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غ منفي کې چلیږي، هلته واورې کېږي او ډېره سخته یخنیوی. او زه اوس دیتم حیران یم چې دا کوم خلک لاړ شي، هلته به دیو د خپل ګرمیشوالي کانی پینه د پخی به پسې شي. په دې سال ته خو آل رډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټولو یا د لارګي او راوړلو په دین پابندی لګولې.
یو بل مدني فعال د عوام کلی اسف الله ورغزی وای دا خطر شته چې هلته د سړم موسم په شدت کې تر اضافه روسته زیات خلک ورنه متاثر شي، ځکه چې ډېر قرانې داسې دي چې کورنۍ وران دي او هغه هلته په ټینټونو کې وخت تیروي.
زمو حکومت نه دا وخت کو په کال چې کوم آی ڈی پیز واپس لاړ دي، نو مخته یخنی روانه ده، هغو ته ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. هغو ته د کمبل ضرورت پیښیږي، ګرمو کپڑو ضرورت پیښیږي، ولې چې هلته هغو سره مشران دي، زنانه دي، کوم کورونو ته تللي دي، غاښ وړنګ دي.
بلخوا له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو ځایي چارواکی ګل رحمان اورکزی وایي دا د حکومت په پلان کې ده چې د سیمې متاثرین تر واپس کولو وروسته به له هغوی سره د نورو مرستو نه علاوه له سړه موسما د بچ کېدو په لړ کې هم مدد کوي.
دا خلق لار شي واپس دې پسې به مونږ هلته ځو، ټینټونه به ورته ورکوم او این ایف آئی کٹس به ورکوم، کمبل به ورکوم، لوسی به ورکوم. موسم یخ روان دی. ڈی جی صاحب او ډایریکټر اپریشن په دې باندې ډېر انټرسټیډ دی په اور کسو دا ریټرن کې.
د اکتوبر میاشت له 6 منټې حکومت د ماموزو ملاخیلو او لیخیلو قومونو د متاثرینو واپسی شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. د متاثرینو د واپسی دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 10 کلو 950، الیخیلو 15,000 او د ماموزو 8 کلو 8,000 103 بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. د یادو قومونو ستنېدنه په اول ځل د مئی په میاشت کې تر شروع روکی دو رستا تر اوسا اتزرا خندانونا خپل سیمو تا ورغلی دی. په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروستا دغه قومونو خپل سیمې پرېښودلې وې او په خوندي سیمو کې د کډوالې ژوند تېرولو.
د ستوري خېلو د ستنو شو کډوالو تر څنګ د قبایلي ضلعو د هغو سیمو د ولس دا ستونزه چې د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره حکومت دوی سره څه مرستې کوي. مې د قبایلي ضلعو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې احسان صاحب څومره چې دا کډوال خپل سیمو ته ستانه شوي دي د ډیرو سیمو نه داسې راپورونه دي چې دغلته کې د حرارت درجه یا کچه ډیره لاندې غورځېدلې ده، یخنۍ زیاته شوې ده، د دوی کورونه هم ړنګ پراته دي. نو آیا دوی سره کوم د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ایف ډی ایم ای څه حل لیدلی کوي؟
چې کوم ورونه قبایلي ورونه واپس تللي دي، آغا کده خیبر ایجنسی دی، کده اورکزای دی، کده کورم دی، یا د شمالی او جنوبی وزیرستان زمونږ په دې سیمو کې داسې علاقې ډېر شته چې آ ډېر د حد نه زیاتې یخې دي او هلته کم د ټمپریچر کومه درجه ده هغه د صفر نه هم لاندې وي. نو حقیقت کې مونږ سره د خبرې خیال هم شته او سوچ هم شته د دې لپاره به مونږ چې کوم متعلقه انتظامیه ده، ذیلي انتظامیه ده د علاقو، د دې سره به هم تماس نیسو او لیټر به هم ورته کوو. بل ور سره دا ده چې د دې لپاره مونږ چې کوم غیر سرکاري ادارې دي د ټولو ته مونږ پروګرام دی چې مونږ د میټینګ راوغواړو او د راتلونکي د سردۍ د موسم دپاره دوی سره مونږ داسې یو تماس ونیسو چې مونږ د دې ورونو ته د غیر خوراکي مواد چې مونږ ورته ان اف آی یعنی نان فوډ آیټمز وایو دا ورکو او ورسره د موسم مطابق کپڑے او دا به هم دته وایم چې مونږ چې کم دا کډوال ورونه چې اوس واپس تللی دي د چا کورونا خراب شوی دي او اوس هم مونږ چې کم دی په هر ایجنسی کې یو ویر هاوس وی چې هلته زمونږ کوارډینیټر ناستی هغه ته به هم مونږ هدایت کوو چې کوم داسې علاقې وي چې اته د موسم مطابق ټنټونه ورکي او ورسره داسې ګرمې کپڑے او بسترې هم دوی د پاره مونږ انتظام وکړو چې په یخنۍ کې سنا څه د دوی گزارا وشي.
احسان صاحب په دغه کې یو سیمه د ورغزو ستوري خیل دی، د ستوري خیلو ډیر خلک تللی دي واپس، هغوی دا شکایت کوي مشال ریډیو ته هم ویلي دي چې دوی د دوی ماشومان او ټول د هغوی ژوند په خطر کې دی. آیا د ایف ډی ایم ای کوم داسې جامع مکمل پلان د مخکې نشته چې د موسم د راتګ سره دوی د خلکو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کوي؟
بالکل، زمونږ دا پلان هم او د دې پر مونږ انتظامات هم لرو ان شاء الله د دې چې د دوی کم مشکلات دي زمونږ چې کم کوارډینیټر دي که په خپل هغه طرف نه مونږ ته څه انفارمیشن یا څه خبر نه وی راغلی نو مونږ به د دې ته پوسټ کوو او زمونږ هلته بیا مونږ د مقامی انتظامیه په مرسته او په تعاون سره د دې علاقو ته بیا مونږ د هیڅ ټیمونه ډاکټران او ورسره نور چې کم سټاف وي اور لګو چې هغه بیا وګوري. زمونږ بالکل داسې یو جامع پروګرام شته چې په قبایلي علاقو کې چرته هم قدرتی آفات راځي مونږ یې غده پاره بیا پلان ترتیب کوو. صرف ستوري خیل خو چې کم دي دا خو اوس خدا چې تاسو اوویل نو مونږ به انشاءالله ډېر زر د دې غمو کو بلکې سبا به انشاءالله مونږ د دې حواله سره خپل انفارمیشن واخلو او بیا به دوی لپاره مونږ پروګرام جوړو که خیر وي.
د دې یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ځکه چې دا د کډوالو دا ستونزه خو د تیرو شپاړسو کالونه تقریبا دغسې د لسیزې نه زیات تایم وشو وخت وشو چې دا روانه ده. نو د دې نه مخکې چې کوم دغه خلک وو چې د یخنۍ به راتله تاسو ته مخکې هم پته وه چې دغه علاقو کې یخنۍ ډېره زیاتېږي، نو تاسو به څه څه سیزونه دوی له ورکول؟
دا بالکل صحیح خبره ده چې دا د نن ورځې خبره نه ده. د قبایلي چې کوم ورونه دي زمونږ د دې مسایل مشکلات حقیقت کې د ډېر وخت نه دي چې کله نه دا آپریشن لګیا دي او دا ملیټینسی لګیا ده پهلا کا کې نو ځکه د دې لپاره مونږ په اډوانس کې انتظامات هم کړي دي. مونږ په هر ایجنسی کې چې ګودام څه ته وایي هغه ګودامونه دي هغې کې زمونږ سره د ګرمې کمبالې ګرمې کپڑے او کچرته نه وي نو بیا مونږ دوی د پاره د خپل بجټ نه او ورسره چې کومه خیراتي ادارې دي هغه سره هم مونږ مسلسل په تماس کې یو. دلته راځي دفترو ته راځي مونږ میټینګونه ورسره کوو چې کوم د اقوام متحده ادارې دی د سره هم موږ میټینګونه کوو چې دوی ته موږ غیر خوراکي مواد د موسم نه د بچ کېدو لپاره ګرم کپڑے کمبلې بسترې او ویدر شیل ټینټونه چې کوم موږ ورته وایو چې په غیبان د موسم اثر نه کوي چې دا موږ دوی ته ورکو او د دوی چې کوم موسم دی دا سخت موسم دی د سره څنګه سره دوی مقابله وکړي او ځکه چې زمونږ د قبایلی خلکو آبادی هم زیاته وي په یو کور کې ماشومان هم زیات وي زنانا هم زیات وي نو دې لپاره هم موږ او دې کال د موږ ډېر خلک چې کوم اورګځای ایجنسی ته کورم ته خیبر ته ډېر یخو علاقو ته د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان چې کوم تلي خلک دي نو موږ کوشش کوو چې دوی لپاره موږ د موسم د مقابله لپاره دوی سره پورا پورا مرسته او تعاون وکړو هغه که موږ د خپل بجټ نه وي او کده خیراتی ادارو په مرسته او په تعاون سره وي.
څومره دغه خلک دي نو آیا دوی لپاره رجستریشن پکار دی کنه تاسو سره د دوی فهرستونه شته؟ کده چا په فهرست کې نوم نه وي نو هغه کس لاغه کورنۍ له څه پکار دي؟
نه موږ خو د هر یو کس د هر یو خاندان موږ سره مکمل ډیټا موجود ده مکمل ریکارډ ګره سره موجود ده دا هم سره موجود ده چې په دې وخت کې دا چرته اوسېږي مونگ دا سے مطلب سسٹم دے چے کمپیوٹرائز سسٹم دے دے ایف ڈی ایم اے ورسرا دا خبر چے رجسٹریشن چے دے دا مونگ صرف دے نغدو پیسو دے پارا چے کم دے ایغے دے پارا کہو چے کم دکا دے شمالی وزیرستان خلق کو رجسٹریشن دے دے پارا کہو چے ایغے تا مونگ دولا زرا دے میاستو نغدو ور کہو او دا نور چے کم دا مونگ کبائلی ورونا دی آچے کلا زینو پو اپسے کے تاسو ته به هم معلومه وي چې موږ 10,000 روپۍ د کرایې دپاره او 25,000 روپۍ د دوی د ژوند د شروع کولو دپاره کیش ګرانټ موږ ورته وایو دا ورکو 15,000 روپۍ دا په کارډ باندې په ایس ایم ایس په ذریعہ باندې موږ هر کډوال ته هر فیملی ته چې رجسٹرډ وي اته موږ
رجسٹرډ نه وي نو دوی
اته موږ صرف پیسې نه ورکو او نور چې کوم ضرورت زندگی دي لکه ان ایف آی موږ چې وسته وایو اغا د موسم نه د بچ کولو ګرم کپڑے په اوړي کې یخنۍ یخ کپڑے او یخ ټینټونه د اوبو انتظامات دا سیزونه چې دي دا موږ بغیر د امتیاز نه که رجسٹرډ وي که نه وي رجسٹرډ چې څومره هم کډوال وي ټولو ته موږ ورکو
د سیمې نه چې اطلاعات ملو شي اول ته کې هر څوک اغېزمن وي د دې موسم نه نو تاسو هغه استاذ په وینا هغه هر یو کس سره به تاسو دا مرستې کوئ؟
بالکل دا په دې کې دم راستو کې سوا د ناردونا یا چې کم د میاشتې خوراکي راشن دی د دې نه علاوه دا رجسٹرډ په ځکه ورکوو چې هغه خو آخو موږ سره ډېر کم پاتې دي د شمالي وزیرستان څه 15,000 پورې کورنۍ دي چې 2,000 نه زیات په کیمپ کې دي او د نورې بهار دي دا خو باقاعده رجسٹرډ دي داسې د خیبر څه 800-900 کورنۍ اوسه پورې موږ سره پاتې دي نور خو چې دا موږ سره رجسٹرډ چې دي آسو پاتې نه دي نو ځکه چې څومره هم کا څوک رجسٹرډ دي که ډېر رجسٹرډ دي چې دوی ته د موسم یا د قدرتي آفاتو په سلسله کې د کم قسم امداد هم ضرورت وي دې ته د رجسٹریشن ضرورت نشته موږ بلا امتیاز هر چا دا امداد کوو هغه که موږ د خپل بجټ نه کوو که بیا موږ د خیراتي ادارو په تعاون سره کوو که د مقامي انتظامیې په تعاون سره کوو.
احسان صاحب په دغو سیمو کې پرایمري سکولونه د وړو ماشومانو سکولونه د جینکو سکولونه هم اوس ستاسو د وینا تر مخه د حکومت د وینا تر مخه فعال شوي دي او دغو سیمو کې سخت یخنی ده په دغو سکولونو کې ماشومانو دپاره کوم داسې انتظامات شته چې دوی د دې موسم د سختۍ نه بچ او خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟
بالکل لکه څنګه چې موږ د کورنۍ سره کوم امداد کوو دغه سه موږ د سکولونو هم یو پروګرام لرو چې سروه وکړو چې کومه علاقه ته اوس خلک تللی دي او دا به موږ ډیره پسندیدګي سره کوو ځکه چې په سکولونو کې چې کم د کم عمر ماشومان وي هغه موسم ته ډیر زیات ونریبل وي او ډیر زیات امکان وي چې په دوی موسم باندې اثرات راوالي نو موږ په ترجیحي بنیادو باندې په پرایورټی بیسیس باندې به موږ د سکولونو د ماشومانو دپاره هم د موسم د سختۍ نه د بچ کېدو انتظامات کوو او مالکه څنګه چې وویل په دې کې به موږ سره مقامي انتظامیه برابر مرسته کوي او په رابطه کې به ویره سره
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.